دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت د جوزجان ولایت د سیمیزو چارواکو دا ادارت کړی چې وایي داعش دغلته یو شمېر تنکیو ځوانانو ته د جګړې روزنه ورکوي. د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه په همدې خپرونه کې اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قوماندانانو په شمول دیرشو زیات وسلوال وژل شوي او نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني مرستیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 2 بجې د کابل ښار 500 فامیلیو په ساحه کې شوي ده او په وژل شوو کې یو ماشوم، څلور ښځې او 5 نارینه شامل دي. ښاغلی حقیار وایي
د دې تحقیقاتي ابتدایي تر نشان داده شو چې پارسال با
د وی زموږ لمرنۍ تیرنې په شی چې دغه دوه کورنۍ تیر کال په خپل منځ یو شخړه کړی و او د غیر قانوني اسلحه په تور زندانی سوی و چې څه مود وړاندې بیرته له زندانه په خوشی کېدو سره تیر شپه په دې کورنۍ حمله کړې ده او د وی کورنۍ الله سخړې وژلې دي. په کابل کې تر دې مخکې هم ورته پیښې رامنځته شوې دي. نږدې څو میاشتې وړاندې د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان په مرموز ډول ووژل شول. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قوماندانانو په شمول له دیرشو زیات وسلوال وژل شوي دي. د دې فرقې ویان غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له 9 نورو وسلوالو سره د پامیر 14 په نوم عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې د سې شنبې د ورځې راهیسې د امام صاحب په ولسوالۍ کې روان دي 14 نور مخالف وسلوال ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې له وسلوالو څخه د امام صاحب د ولسوالۍ تر بشپړې تصفې به د عملیات دوام کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرز العمل چمتو شوی دی او ډېر ژر به عملي سي. د دفاع د وزارت مرستیال او د کابل د ګرنیزون مشر جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د وسلو او پوځي تجهیزاتو ساتل د قانون په چوکاټ کې راوستي دي. د جنرال امان په خبره غیر مسؤلو وسلوال نه یوازې دا چې عام خلک ځوروي بلکې افغان حکومت هم ترې ښه خطره نه لري. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی څو د لبنان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندیدو غوښتنه هم کړې ده. د لبنان د ملاتړ د نړیوالې ډلې د غړیو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریری سره وکتل. دا لیدنه د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په لبنان کې ماتېدونکی واکمن ائتلاف پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا او امریکا متحده ایالات د لبنان څخه د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا اعلان وروسته لبنان یو سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د یو سفر پر مهال ویل چې د ترور کېدو له ویرې استعفا کوي او ایران او حزب الله یې ملاتړ وکړ. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپل استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د دسمبر په 15مه نیټه یو ور بیا د عربي هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسۍ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلټمن نن شمالي کوریا ته تللی دی. د 2012 کال راهیسې پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې دغه هیواد ته سفر کوي. فیلټمن د هغه د رسیدو په اړه خبریالانو ته څه نه دي ویلي، خو د شمالي کوریا رسنیو د یوه حکومتي بیان په خپرولو سره ویلي چې فیلټمن هیله ښودلې چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې ملګرو ملتونه د کوریا په وزمه کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه لري. بل خو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په همدې ورځ په پیکینګ کې د خبرو پر مهال ویلي چې لا هم د سولې په اړه هیله لمنځه نه دي تللې او د خبرو اترو تمه لا هم موجوده ده. شمالي کوریا او د متحده ایالاتو په دې وروستیو میاشتو کې یو بل ته سختې ننګونې کړې دي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته له هغه اعتراض تر ووتل چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د دویم ځل لپاره ونیو. د دې سیاسي فعال ملاتړي په یوه تنګه کوڅه کې د پولیسو دغه ماموریت مخته راټول سوي وو، چیرې چې ساکاشویلی له نیول کېدو وروسته پکې په توقیف کې و. دا ځای د اوکراین پارلمان ودانۍ څخه ډېره فاصله نه لري. په داسې حال کې چې په ګڼ شمېر د بلوازد پولیس په سیمه کې د اعتراض کوونکو د کابو کولو لپاره ولاړ و، د ساکاشویلی ملاتړو د حکومتي ځواکونو د کار خلاف ناره وهله. د ساکاشویلی نږدې ګرجستاني متحد ډیوید ساکوریل دیش د کیف له اوسیدونکو وغوښتل چې د ساکاشویلی پر بیا نیول کېدو د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راووځي. نوموړی په دې اړه پړه د اوکراین پر ولسمشر پیترو پروشینکو واچوله او هغه یې دیکتاتور وباله. د خبرونو پای
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. کته هم چې د جوزان ولایت سیمې چارواکي وي په دې ولایت کې داعش وسلوالو تر اوسنه ورکوي، خو دفاع وزارت دا اداره دوي.
دې موږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش سره په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي.
بلور ته بیا په روزګان کې چارواکي وایي چې دغلته یو شمېر وسلوال له خپلو کورنیو سره راغلي دي او طالبان له کمزورېدو وروسته له بهرنیو وسلوالو ګټه اخلي.
تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي، ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش، ولې په خارجي ژبو خبرې کوي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. په اف ام سل اشاریه 15 چپه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شي. کته هم چې د جوزجان ولایت سیمیز مقامات په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د تحرکاتو پر خبره کوي او ادعا کوي چې داعش دغلته یو شمېر تنکۍ او ځوانانو ته روزنه ورکوي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه خبره ردوي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري وایي داعش ډله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کوي، خو پر وړاندې د افغان پوځیانو عملیات هم روان دي. دا موضوع زموږ همکار واصل وسال څارلې ده او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده، په دې اړه در سره ورو نور معلومات شریکوي.
بلې، ډېره زیاته مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې تروریستي فعالیتونه نه ردوي، خو دا چې دغه ډله هلته یو شمېر ځوانانو ته تروریستي فعالیتونو روزنه ورکوي، دا خبره دوی ردوي او نه یې مني. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي او دغه وسلوالې ډلې ته هلته تلفات هم اوښتي دي.
منګه دا تاییدو چې تحرکات د داعش سره په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي او نور هم هلته. هغوی ته منګه دا موقع نه ورکوو چې هغوی په جوزجان کې ځای ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو خبره کوي او وایي چې دغه ډله په سیمه کې یو شمېر تنکۍ او ځوانانو ته روزنه هم ورکوي. نو دوی په خبره د داعش وسلوالو په ډله کې یو شمېر بهرنیان هم لیدل کېږي. دغه ولایت د پوهنې رئیس وایي داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. دوی وایي اوسمهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپې ټپې ولسوالیو کې نږدې 15 زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نه ځي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 4 ښوونځي تړلي چې 2 په درزاب او 2 په قوشتېپې کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه لګولي دي. د جوزجان ولایت د مسؤلینو په خبره داعش ډله د 2 راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې فعالیت لري. دوی له دې امله هم اندېښنه ښیي چې خلک هلته لومړنیو هغه اړتیاوو ته چې دوی ضرورت لري، روغتیایي برخه کې، د زده کړو په برخه کې، او ته هغه لارې هم تړل شوي چې دوی وشي کولی خوراکي توکو ته لاسرسی ولري، دوی له دې امله نه ښیي او دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دغه ولایت ته امنیتي ځواکونه واستول شي تر څو هلته پراخ عملیتونه د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شي، څو خلک له دغو ستونزو مراسب خلاص شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې په جوزجان کې د دې ولایت د چارواکو په اړه د داعش ته حرکت او دغه راز چې د دوی په خبره داعش د غلطه تنکیو ځوانانو ته پوزي روزنه ورکوي. اما دفاع وزارت وایي چې په جوزجان کې داعش وسلوال فعالیت لري خو د افغان ځواکونو لخوا یې پر وړاندې عملیات هم دوام لري. په همدې اړه موږ سره د تلیفون له لارې د پوزي چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیل صاحب د کډوخیل صاحب کاغذ موري خبرونه ته بخیر اغلی. زما پښتنه دا ده چې داعش ویل کېدل چې په افغانستان کې داعش بستر نه لري. اوس هم غږ صحیح راځي کډوخیل صاحب؟ اوس تاسو غږ ښه راځي. فقط دغه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه چې مخکې ویل کېدل چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، په افغانستان کې هغه رقم چې نورې وسلوالې ډلې یو څه ملاتړ لري شاید دا ډله ونه لري، اما اوس د داعش دا ګواښ زیاتېږي، دې ته څه ډول کتنه کوئ تاسو؟
اول خو
انډیوال
سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته وایم دومره خدمه کې داسې سوال چې زه کارونه کوم دا و سیاسي معقوله ده والد دښمن کار کوي بل تیرا خیر داعش بستر او په سوریا کې دا مات شو. اوس افغانستان بهترین یو څو خلجشي منطقه ده د لپاره افغانستان کې مخابره دي او دا خارجي ډېر قوي سپورټ لري نو نسبتا او دا یو خارجي پروسه ده په خامخا به تر عزیزه کاسې مهنت به یې روسه بلته او د ایران یو سفاره دا پروګرام روان ده نو افغانستان خامخا به دغه راتلونکی وړی مراتب کې وړي به دوی هغه خیو پروګرام دلته لري او ډېر قوي عملیات دلته وکړي او دوه ملت دا چې مثلا حق دی کې چې د دولت حاکمیت نه لري او یو مسله بل هلته دا ځوانان اکثریت بیکاره دي او بل د سیاسي شعور نه دی لوړ نه ده کنه دغه مسایل باندې سیاسي مسایل باندې او بل اقتصادي ظروف د خلکو ټول بیکاره دي نو ځوانان مجبور دي په یو شکل لاشکالو جذب کړي او هغه ته یو څه پیسې ورکړي اجازه تاریخ خپل فامیلیا شکی او دا دلته د دولت وظیفه ده دغه مناطق پر حاکمیت لري په هر طریقه په هر وسیله کېږي او بل د خارجانو سره دغه ملاتړي بل د خارجانو موږ یې د خلکو مو خارجانو سره نو خارجانو ته مناسب لري دغه یو سیاسي دیالوګ لږ دغه مسله چې څومره امریکایان کې خبرې ضرورت لري او موږ هم ته ضرورت لري نو هغه مناسب چې بي دلته دلته لري موږ هم خپل مناسب ورته پیش کړو خو خپل مناسب باید وساتو نو دلته خو اوس افغانستان کې جګړې میدان څخه له خونه دغه وړه جراحي باندې جګړې روس او د امریکا د جګړې میدان باندې په شکل دي چې نو د ایران
کډوخیل سي تاسو څومره په ډېر په ادا سره وایي چې دا یعنی داعش د چین او د ایران او د دې جګړې ده یعنی په دې اړه اسناد او مدارک شته دي؟
نه اسناد مدارک لیکل نشته خو شواهد دا چې د سیاسي وضعیت دغه څه ده چین نکای دوه کاله بعد درې کاله بعد یو ځانیا ابر قدرت ګرځي امریکا هم د هند سره د مناسبات چې افغانستان په لړۍ کې دي نو دلته ایران سره مناسبات دا قرار دی امریکا کنه هلته روس هم ده او دغه شواهد چې مستند اسناد نه خو شواهد دا چې دغه پروژه بل تر اجازه کې په سوریه کې ماته وخړه بیره کې ماته وخړه دغه یو خارجي پروژه ده پروژه بل د برازي او روسان اوس ډیر زیات دغه دي په اصطلاح لیره کې چې مکه دغه دغه پروژه حتمان خارجي پروژه ده او دا چې متجبي دي چې پروژه ده او دا به څه معنی ترایي او دا به خامخا تمیلي یو ډیر خوي به تمیلي اوس تاسو به خبرونه کې وایو چې دایز د شوتلي ورکړي دي دایز د شوتلي چې افغانستان روس سره
بله ډېر زیات مننه د پوزي چارو کارپو عبدالرحیم کډوخیلو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم له مرزی احمد سید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال له دغه ولایت څخه په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شوي دي. د دغې خونې مرستیال انجینیر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دروي زره ټنه انار بهر ته صادر شوي چې تیر کال دا رقم 2000 ټنو ته رسیده. ښاغلی باقی وایي چې دغه انار د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت هند، پاکستان، دوبۍ او امریکا ته صادر شوي. نوموړی وایي چې سږکال انار د کمیت په لحاظ زیات وو، خو د نباتي ناروغۍ له امله چاودی دلی وو. د سوداګری او صنایعو خونې مرستیال وایي که د انارو د ناروغۍ ستونزه هواره شي، نو راتلونکی کال به په زیاته پیمانه انار بهر ته صادر شي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو 13 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. عبدالصبور رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه د سبان د 6.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د هرات په انجیل، ګذرې او غوریان ولسوالۍ کې جوړ شوي دي. ښاغلی رحماني وایي چې په دې سره به راتلونکی کال د هرات د بزګرانو د کرنې د تولید کچه لوړه او هم به ورسره د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د سینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خځاقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1300 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 10 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 8.5 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع: نړیوالو قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشارونه زیات کړي څو د لبنان په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي. دوی له حزب الله ډلې چې د ایران متحده ګڼل کیږي غوښتنه کړې چې په ګاونډیو هیوادونو کې خپل پوځي فعالیتونه بند کړي. سالم محمد صالح د مسئله تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، پر ایران او سعودي عربستان د فشار زیاتولو غوښتنه د چا لخوا او کومو هیوادونو کړې ده؟
بله مراد صاحب، د لبنان د ملاتړ نړیوالې ډلې د غړو هیوادونو استازو پرون په پاریس کې د لبنان له صدر اعظم سعد حریري سره وکتل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او د امریکا متحده ایالات، د لبنان د ملاتړ په نړیواله ډله کې شامل هیوادونه دي. د لبنان له صدر اعظم سره دا کتنه د هغو حدسو یوه برخه ده چې هدف یې په لبنان کې د ماتیدونکي حکومتي ائتلاف پیاوړی کول دي. حریری تیره میاشت د خپل استعفا له اعلان سره لبنان له سیاسي بحران سره مخامخ کړ. نوموړي سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ویل چې د ترور کېدو له بیرې استعفا کوي. ایران او حزب الله ډلې ملامت کړل.
سعد الحریری د لبنان صدر اعظم دی، خو په لبنان کې حزب الله ډله بیا ډیره قوي ده. د دې ډلې په اړه څه وایي چې دا ډله به د دې ډلې مخه به ونیسي که څنګه؟
بله، د پخپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دا ډله یې ملامته کړې ده چې نه غواړي په سیمه ییزو شخړو کې د لبنان د بېطرفۍ له پالیسۍ سره ځان عیار کړي. حزب الله او ایران له کلونو راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. د سوریې رژیم له سنی یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. خو له نړیوالو فشارونو او د لبنان د سیاسي ګوندونو ترمنځ له خبرو وروسته حریری خپله استعفا بیرته واخیسته او د نوموړي ائتلافي حکومت د سې شنبې په ورځ یو بیا د عرب هیوادونو په کړکیچونو کې د نه مداخلې پر پالیسي ټینګار وکړ. د پاریس په غونډه کې نړیوالو قدرتونو هڅه وکړه سعودي عربستان او ایران ته د لبنان په چارو کې د نه مداخلې د خبرداري په ورکولو سره د لبنان د حکومت نوی سوی دریض غشتلی کړي. په دې غونډه کې د جرمني، ایټالیا او مصر استازو هم برخه درلوده. دا په اصل کې ده چې شیعه مذهب ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې او په سوریه کې د شیعه وسلوالو ملاتړ کړی دی. حریری چې سنی دی، سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه یې ملاتړ کوي، په سیمه کې د ایران د ځواک پر زیاتېدو دوی اندېښنه لري.
مننه دوستانو، سالم احمد صالح او چې د لبنان او سعودي عربستان او د غراز د ایران د مداخلو او د حزب الله د فعالیتونو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
موسیقی موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې اوس له وسلوالو طالبانو سره بهرنیان هم ونډه لري او د افغان پوز پر وړاندې جنګیږي. دوی وایي چې دغه بهرنۍ ډلې چارچینو ولسوالۍ ته له خپلو کورنیو سره راغلي دي چې له ښځو سره هم وسلې دي او په بهرنیو ژبو خبرې کوي. دغه ځایي چارواکي وایي په دې اړه معلومات نه لري چې آیا داعش دا ډله داعش ده او که کوم بله ډله. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان مات شوي او اوس یې بهرنۍ جنګیالیو ته د مرستې لاسونه غځولي دي. د غذایي امنیتي چارواکي وایي دغه بهرنۍ ډلې له خپلو کورنۍ سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د اورزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته راغلي دي چې په بهرنۍ ژبو خبرې کوي او ژباړونکي هم له ځانه سره لري. د دغه ځایي چارواکو په خبره دغه بهرنۍ جنګیالي شاوخوا شل ورځو مخکې دغلته راغلي او مشت شوي دي چې له ښځو سره یې هم وسلې ورسره دي. په دغه ولایت کې د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاکی مکی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه بهرني جنګیالي چارچینو ولسوالۍ ته راغلي او اوس له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخلي او د افغان پوځ په وړاندې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای جنګیږي. نوموړي وایي چې د دغې ډلې درې کسان یې هم دوې ورځې مخکې هغه مهال ووژل کله چې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې برخه اخیستې وه او د ولسوالیو پر ودانۍ بریدونه وکړه. د په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یې ولس وسلوال طالبان هم ووژل.
نو د کشفي ارګانونو زموږ د استخباراتي ارګانونو چې فعالیت لري په ساحه کې تخمینا حدود شپږ اتیا کورونه راغلي دي. ولې تر اوسه پورې دا تثبیت شوی نه دی چې دا داعش دي؟ ولې په خارجي ژبو خبرې کوي؟ په خارجي ژبه خلکو سره راشه درشه کوي، ترجمانان لري، فامیلونه ورسره دي، ښځې ورسره دي. حتی پرون زه خبر شوم چې ښځې هم دوی سلا لري چې تر اوسه پورې کار ورباندې روان ده په ډېر کم وخت کې به تشخیص شي. ولې تېره دوه درې شپې مخکې زمونږ په ولسوالۍ باندې دوی ته هجومي حمله کړې وه، شل نفره دوی هم په نو دوی ته هم یو دوه نفره یې منځ ته راړل او درې زخمیان وو همدغه بهرنیانو طالبانو سره یو ځای شریک.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیوي ته ویلي وه چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ ته له سوریا او منځني ختیځ څخه مات شوي داعش له خپلو کورنیو سره راغلي دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. ښاغلي کمچي دغه راز په خپلو خبرو کې له ازادي راډیوي سره وویل چې وسلوالو طالبانو دغلته ځکه له بهرنۍ جنګیالیو څخه مرسته غوښتې د ده په خبره چې دوی یې ځپلي دي. نوموړي وایي چې په دغه ولایت کې په تېر یوه میاشت کې د روانو عملیاتو هوایی بریدونو پر مهال د شل مهم کمانډانانو په ګډون 220 وسلوال طالبان وژلي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال د دوی زیات شمېر موټرونه، ټانګونه، سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. خو ښاغلي کمتي د خپل سرتیرو په اړه څه ونه ویل.
د کشفي او استخباراتي ارګانونو په اساس په تېره یوه میاشت کې 220 نفر نه زیات دوی ته دیاویز وکړو نظامینیز وکړل خو تلفات رسېدلي دي.
ښاغلي کمتي د غراز د خپلو خبرو په بیله برخه کې دا هم وویل چې ودغه ولایت ته به په نږدې راتلونکو ورځو کې د مرکزي ادارې په امر شاوخوا 2000 اضافي سرتیري راسي چې په پرمختللو وسلو هم سنبال دي او دغلته به د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې پلان لري په روان ژمي کې د دغه ولایت 80% خاوره د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د افغان چارواکو د دغې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی له هیڅ بهرنۍ جنګیالۍ سره اړیکې نه لري او دغه راز یې ویلي وو چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شاتون بولی دي. دا یادونې وړ ده که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغلته یې وسلوال طالبان ځپلي، خو د مسؤلینو په خبره چې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې له تېر شاوخوا یو نیم کال راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
حمید مومند د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستلې دي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د راتلونکو انتخاباتو په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو په اندېښنو او سپارښتنو او همداراز د بیت المقدس د برخلیک په اړه پروسې او پرمختګونو بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په مطلب کې په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو اندېښنې راخستې دي. ورځپاڼې وړاندې د سیاسي دعوت د مشرانو غونډې ته د استاد سیاف د وینا دا برخه راغسته چې ویلې دي حکومت تر اوسه پورې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. ورځپاڼې وړاندې لیکي چې استاد سیاف د اندېښنا هم څرګنده کړه که انتخابات پټ پل ټاکلي وخت ترسره نه شي نو دی باوري دی چې هیواد به د یو نوي بحران پر لور ولاړ شي. ورځپاڼې لیکلي دي چې ښاغلي سیاف په خپلو خبرو کې د انتخاباتو بهرنیو څارونکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ملي بهیر کې باید خپل ناپیلتوب وساتي. ویسا ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله لیکلي ده چې د بودیجې د نشوالي له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د نوې ټکنالوژۍ د کارولو پروګرام ناکامه شوی دی او دا انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي. ورځپاڼې وړاندې په یو جلا مطلب کې د اجرایه ریاست په حواله لیکلي ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د الکترونیکي تذکرو څخه استفاده ناممکنه ده. ورځپاڼې د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو په حواله لیکلی ده چې دا کار د حکومت د ژمنو خلاف عمل دی او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه محدوده کړي. ورځپاڼې لیکي چې د مسلې د انتخاباتو په اړه د حکومت او کمیسیون د اراده په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي او حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو په اړه خپل جدیت ثابت کړي. د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس روسي څرګندونې بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې له جهادي او سیاسي مشرانو سره د ولسمشر او اجرایه رئیس مشورتي ناسته راخسته چې پکې د ورځپاڼې په وینا جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت له دریځه ملاتړ وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په غونډه کې موجودو جهادي او سیاسي مشرانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستي اقدام په وړاندې د افغان حکومت دریځ واضح وباله او ویل چې د حکومت دریځ د افغان ولس او د اسلامي نړۍ د لیدلوري ښکارندوی دی. ورځپاڼه وړاندې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلی ده چې افغان حکومت په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو غونډو کې په دې اړه واضح دریځ درلودلی دی. خو ورځپاڼه د افغان ولسمشر په حواله لیکلی ده چې د خلکو ترمنځ بشپړه سیاسي اجماع موجوده ده خو باید له پوره تدبیر څخه کار واخیستلی شي سو د هیواد دښمنان له دې وضع ګټه وانخلي. کابل ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې دا اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا یو اړخیزه پریکړه ممکن په منځني ختیځ کې د سولې بهیر زیانمن او د سیمې حالات کړکېچن کړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دي سره له دې چې افغانستان له امریکا سره نږدې اړیکې لري خو د ټرمپ لخوا د اسرایلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه ممکن د امریکا د مشرتابه په اړه د عامو افغانانو باور له منځه یوسي. ورځپاڼې وړاندې د ټرمپ ادارې ته سپارښتنه کړې ده چې د مسلمانانو د احساساتو په پام کې ساتلو سره د بیت المقدس په اړه په خپله پریکړه له سره نظر وکړي او په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیکو لارو چارو کار واخلي.
انسټاګرام غواړي چې ځان لپاره په آنلاین او د غراس په موبایلو کې د استعمال په خاطر ځانګړی اپلیکیشن جوړ کړي. په دې اړه نور له اسمت ساروان اورو.
انسټاګرام ځان ته د یو ځانګړي اپلیکیشن په جوړولو او اسمویلو بوخت دی. د انسټاګرام دا اپلیکیشن ډایرکټ میسج نومیږي. حاضر دمه دا اپلیکیشن په اوروګوا، ترکیه، چیلی او پرتګال کې اسمویل کیږي. د انسټاګرام د اپلیکیشن یا ډایرکټ میسج به روان کال وروسته له دې رسمن په درسته نړۍ کې فعال شي چې د هغه ستونزې معلومي او حل شي. ویل کیږي چې انسټاګرام دا کار له سناپ چټ سره د مقابلې لپاره راایستلی دی. اوس په میاشت کې د انسټاګرام د کاروونکو شمیر تر 500 میلیونو اوښتی دی. د دغو کسانو په منځ کې 100 میلیونه امریکایان دي. انسټاګرام ندی ویلی چې کاروونکي د ورځې څومره وخت پکې تیروي خو وایي چې د پخوا په پرتله له دې ټولنیزې شبکې د کار اخیستونکو شمیر او پکې د وخت تیرولو موده خورا زیاته شوې ده. انسټاګرام وایي چې د ورځې 300 میلیون تنه له دې ټولنیزې شبکې کار اخلي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ کګل ازادي رادیو او ری دوستانو نن له 2 تر 3 بجو پورې د ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام خبريږي. په دې خبرونه کې نن پر دوه موضوعاتو بحث کیږي. له دوه نه تر دوه پورې د ژمي په موسم کې له کورنیو بې ځای شوو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستو په باب خبرې کوو چې د طبي آفتونو له کبله له خطر سره مخ کیږي. د دې خبرونې په دوهم ساعت یعنې له درېو نه تر څلورو بجو پورې په جګړه کې د ماشومانو ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارت د تدابیرو پر څرنګوالي بحث کوو. اوس دولسمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځلسمې حوزې په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمانداني مرسیال حق نواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر شپه دوه بجې د کابل ښار پنځه فامیلۍ په ساحه کې شوې ده او په وژل شوو کې یو ماشوم، څلور ښځې او پنځه نارینه شامل دي. په کندوز کې د شمال ختیځ زون د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو قوماندانانو په شمول له دېرشو زیات وسلوال وژل سوي دي. د دې فرقې ویاند غلام حضرت نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي موسی چې په انصاري مشهور او ګلبدین چې په حکمت مشهور له نه ویشتو نور وسلوالو سره د پامیر څوارلس په نوم عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلو د ساتلو نوی طرز العمل چمتو سوی دی او ډېر ژر به عملي سي. نړیوال قدرتونو پر سعودي عربستان او ایران فشار زیات کړی چې د لبنان په کورنیو چارو کې مداخله لاس واخلي. دوی په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د پوځي فعالیتونو د بندیدو غوښتنه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفری فیلتمن نن شمالي کوریا ته تللی. د 2012 کال رئیس پیونګیانګ ته د ملګرو ملتونو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې هغه وته سفر کوي. فیلتمن د هغه د رسیدو په اړه خبري اعلان ته سند ویلی، خو د شمالي کوریا رسنۍ د یو حکومتي بیان په خبرولو سره ویلي چې فیلتمن هیلمن دی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلې او بالستیک توغندیو په اړه شخړې کمې کړي. او پرون په سلګونو اوکراینیانو وروسته له هغه اعتراض تراوتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د اپوزیسیون مشر او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د دوهم ځل لپاره ونیو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دیونی په خبرونه کې راپور لورچوي نشي مواد له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو لالارې اروپا ته قاچاق کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې روقیا لزې وړاندې کوي.
په کابل کې نږدې دوه ټنه نشي مواد او الکولي مشروبات وسوځول شول. دا مواد چې الکولي مشروبات، تریاک، هیروئین، شیشه، چارس، مورفین، ټابلیټکا او نور کیمیاوي مواد پکې ول، په تیر یو کال کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل کې نیولې ول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د دې موادو په تړاو یو 150 تنه نیولې دي.
از جمله مواد تاریخ شدن
دوغه مواد له جمله چې سوځول سیوی په مجموعي توګه 315 پیخي په عدلي او قضایي مرکز کې چیلل سوی او په دې تړاو 1555 تنه د 25 خزو په ګډون تر شلو کلونو پوري په بند محکوم سوی دي.
د یادونی ورد چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د روان کال د عقرب په میاشت کې آتش پیتاتنه د نشي موادو د قاچاق په تور له شپږ څخه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې 160 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل دا مواد د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولې او په دې تړاو یې نه کسان هم نیولې دي.
د دې پیښو په تور باندې ټول نه کسان نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. همداشان دغه پیښو کې 15 راډیو وسایط هم د پولیسو لاس ته ورغلي دي او د قانوني کړنو په مخه ګمرک ریاست ته سپارل دي.
د یادونی ورده چې د تیریونی په بهیر کې د دی ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو نوی جریبه د کوکنارو کښت لمنځه وړل شوی دی. او د ونی ورستې پیخه دا چې له نشي موادو سره د مبارزه وزارت په تیرونی کې د کابل په څو خوانځي کې د نشي موادو د زیانونو پاړه عامه پوهاوی ورکړی دی. دا پروګرام د نادریه، ملکه سوریا او حکیم خسرو بلخی په خوانځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د تیاتر نندارې او ویناو په بڼه ورکړل شو. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشي موادو د زیانونو او ښوونځیو کې د احتیاط د مخنیوي په اړه پوهاوی به یوه نیمه میاشت دوام وکړي او په 14 ولایتونو کې به د تیاتر نندارې په بڼه عملي شي.
رقیا لزی و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو قاچاق.
این مواد مخدری در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشي موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده.
د مور کیمپ په نوم د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د هلمند لوالي حیات الله حیات سره مرکه لرو او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان یو لنډ ډرامه هم اوریدلای شي.
خبره ده چې نن سمور زمون کرا مرکه راغلی و.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د ګاونډي هیوادونو لاله افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت دوام او د دې هیوادونو لاله د نشي موادو قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي اصلي لامل بولی. د نشي موادو وزارت پالیسی معین احمد جاوید قائم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری تولید شوی نشي مواد ایران لاله اروپا ته قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شمې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره په روسیه کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته وویل چې د افغانستان مخدره مواد د ترانزیت لپاره تولید کیږي او بیا ایران، تاجکستان او د سیمې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو یا فریکرسرونو د قاچاق دوام او اروپا ته د ګاونډي هیوادونو له لارې په افغانستان کې د تولید شویو مخدره موادو ترانزیت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی او د هیروینو جوړولو ته زمینه برابره کړې ده. د مخدره موادو وزارت د پالیسی معین جاوید احمد قایم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د تولید لپاره د ګاونډي هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي موادو ترانزیت په پراخ کچه دوام لري. جاوید احمد خایم وایي چې ایران اروپا ته د افغانستان د مخدره موادو د قاچاقو تر ټولو لوی لار ده.
مستقیم مشکل ترانزیت دی او دا ترانزیت دوار ده. د وی خونه د اسمیي مواد کار اورل کیږي افغانستان ته قاچاق کیږي. د بلې خوا څخه د خپل هیروین دغه بیا قاچاق کیږي نور ملکونو د ګاونډي هیوادو دغه غوي پر لار باندې. د اکثریت مواد د ایران لاله پغه کی او به وچه دوار دي. په دویم نمبر کې بیا پاکستان نه، په دریم نمبر کې تاجکستان او ازبکستان باندې بیا قاچاق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډ راپور کې د ګاونډیو هیوادونو له لارې د مخدره موادو د قاچاق فرصتونه او په افغانستان کې د کوکنارو کښت د هیروینو د تولید اصلي عوامل بلل شوي دي. بل لور ته د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د سې شمې په ورځ په روسیه کې د پارلماني استازي او مخدره موادو سره مبارزې په نوم د څلور څلوي هیوادونو د استازو په کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او تاجکستان له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. ښاغلي لاریجانی زیاته کړه
این مواد مخدریش در افغانستان تولید میشه برای
د افغانستان د نشئی موادو د ترانزیت مقصد په لومړی مرحله کې اروپا ده. په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد زیاتره د ایران، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو له لارې قاچاق کیږي. د افغانستان دولت وایي چې د دې قاچاقو د مخنیوي لپاره کافي توان نه لري، خو تر توان خپل هڅه کوي. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دي باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ایران په داسې حال کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو هڅو ټینګار کوي چې د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو تر اوسه د مخدره موادو او کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. بل لور ته د فراه پخوانی والی او سیاسي کارپو آصف ننګ د افغانستان د مخدره موادو په ترانزیت کې د ایران او پاکستان ونډه د پام وړ بولي. د ښاغلي ننګ په وینا د افغانستان ډیری هغه ولایتونه چې په پراخه پیمانه کوکنار پکې کرل کیږي ډیورنډ کرښې ته نږدې او له ایران سره پر ګډ سرحد پراته ولایتونه دي. ښاغلي ننګ د منځنی آسیا هیوادونو له لارې هم د مخدره موادو د قاچاق خبره نه ردوي او وایي چې ایران او پاکستان ته د دولت د وسلوالو مخالفینو آزاد تګ راتګ هم د دغو هیوادونو له لارې د مخدره موادو قاچاق ته زمینه برابره کړې ده.
محمد ایاز ترنکو چې له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنۍ ادارو تر څنګ لسګونه غیر دولتي ټولنې او مرکزونه هم فعالیت لري. له دې جملې څخه یو یې هم د مور کیمپ په نوم د محتاجینو د درملنې مرکز دی چې په تیرو اوو کالو کې د لسګونو محتاجینو درملنه کړې ده. دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې جوړ شوی او د لیلا حیدری په نوم یې یوه ښځه چارې سنبالوي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنانزی راپور لري.
د کمپ مادر په نوم په دې مرکز کې اوبه د نشي پرېښودلو یوه غوره لار بلل کیږي. دلته نشیانو ته د نشي پرېښودلو لپاره درمل نه ورکول کیږي، بلکې د زړه خواله ورسره کوي او د دې تر څنګ یې له شلو څخه تر دیرشو دقیقو پورې په سړو اوبو کې ساتي چې د آرامۍ احساس وکړي. کله کله په سړو اوبو کې د معتادینو ساتل تر څو ساعتونو پورې هم دوام کوي. دا آواز د نسیم علیزاده دی چې د خپل عمر ډیره برخه یې په نشو کې تیره کړې. خو درې کاله کېږي چې نشه یې پریښې او اوس په کمپ مادر کې د مدیر په توګه کار کوي. دی وایي چې خپله هم په همدې کمپ کې د اوبو او زړه خواله له لارې تداوي شوې او اوس خپلې تجربې له نورو معتادینو سره شریکوي.
ما تل دا هیله درلوده چې یو شپه له نشه یي توکو د استعمال پرته ژوند وکړم. بالاخره د کمپ مادر په اړه مې واورېدل چې د اوبو په واسطه د روږدو کسانو درملنه کوي. هغه و چې دلته راغلم، دلته مې خپلې ستونزې وپېژندلې او دا مې ومنل چې زه یو ناروغ یم. هر ناروغ چې دلته راوړل کېږي لومړی نظافت ته پام کېږي، بیا هر ورځ له یو څخه نیولې تر شپږو ځلو پورې په سړو اوبو کې ساتل کېږي چې آرام شي.
اوس مهال په دې کمپ کې شاوخوا شل معتادین بسترې شوي چې د اوبو او د زړه خواله یا خبرو له لارې یې درملنه کېږي. محمد حسین یو له هغو معتادینو څخه دی چې نږدې یوه میاشت مخکې دې کمپ ته د تداوی لپاره راوستل شوی و. دی وایي چې تر پخوا ډیر ښه شوی او اوس د نشې له امله په بدن کې پخواني دردونه نه احساسوي.
کله چې مو بدن ګرم شي نو سړی اوبه پر ځان اچو، دا کار پر موږ ډیر تاثیر کوي. راحت کیږو او دردونه مو هیریږي. اوس که څه وایم، په لومړیو دوو او دریو اونیو کې به مې پر ځان ډیرې اوبه اچولې.
د کمپ مادر په نوم د معتادینو د درملنې دغه مرکز د کابل په لویدیځه برخه کې په یوه کرایي کور کې فعالیت کوي او د لیلا حیدری په نوم یوه میرمن یې مسؤوله ده. اغلې حیدری وایي چې دغه کمپ یو کال پخوا په خپلو شخصي امکاناتو د معتادینو د درملنې لپاره جوړ کړ او په دې موده کې یې د 3000 معتادینو درملنه کړې ده.
د تیرو کلونو په موده کې مو د شاوخوا 3000 معتادینو درملنه کړې ده. له دې ډلې څخه 1000 تنه روغ شوي، یعنی بیرته د نشي موادو استعمال نه دی پیل کړی. دوی اوس عادي ژوند لري، ودونې کړي او خپل کارونه کوي.
لیلا حیدری په کابل کې یو رستورانت هم لري. دا وایي چې د معتادینو د درملنې مصرف له همدې لارې پوره کوي، خو تر اوسه دولت او یا هم کومې بلې ادارې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د معتادینو د درملنې په برخه کې د دولتي روغتیایي مرکزونو تر څنګ د غیر دولتي مرکزونو موجودیت هم ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکزونو فعالیتونه باید معیاري وسي.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان
په افغانستان کې د نشي توکو د ستونزو په اړه چې په رسنیو کې د مخدره موادو پر ضد کومې خبرې کیږي او خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي ګټور کار دی. خدا چې یو څوک د معتادینو درملنه کوي دا بیا لا ګټور کار دی، خو په دې شرط چې درملنه باید په نړیوالو معیارونو برابر اوسي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو اخته دي، چې 1 میلیون ښځې او نږدې 1 لک ماشومان دي. د دې متدینو د درملنې لپاره د دولتي او بهرنیو روغتیایي مرکزونو ترڅنګ لسکونه نا دولتي روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې ډیر شي د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د نوو څېړنو له مخې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند کې کرل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان او امریکا ګډو هوایي ځواکونو د نشي موادو د تولید پر کارخانو عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې د هلمند محلي ادارې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره کار کړی دی.
یوازې په هلمند کې موږ دغه تقریبا 95 او 99 کال کې 14.3 ټنه مواد مخدر جامد مایع دا نیولی او دا ملمنځه ویوړل او مسوځول. که چیرې موږ په موازی ډول او یو شان باندې هم د نامنۍ لمنځه وړلو او هم د مواد مخدر کښت او د دې موادو په مقابل کې مبارزې ته په موازی ډول ادامه ورنه کړو، زه فکر کوم موږ امن نشو راوستلی، ځکه خپل مواد مخدر دي چې د دې د لاس نه راغلي عاید بیرته په دې باندې اصلي حاصل کیږي، په دې باندې خلکو ته معاشات ورکول کیږي.
د سروې له مخې اوس تر سره سوې هلته ښودل شوي دي چې 50% کې کوکنار په هلمند کې کرل کیږي. نو څه فکر کوئ چې دا یو ډېره اوچته فیصدي نه ده؟
پروسه کال متاسفانه دښمن په دې وتوانېد چې دو د موږ نه دوه ولسوالۍ چې یو خانشین ده او یو عام ناوه ده دو سقوط ورکي او ونیسي. نو پروسه کال موږ په دې اخته وو چې موږ څنګه وکولای شو هلمند وساتو. کوکنار رانه له یاد وتل ځکه حالات ډېر خراب و. نو هماغه ده چې پروسه کال د کوکنارو کښت په هلمند کې دوه چنده شوی ده. ناوی ولسوالۍ 14 کاله د حکومت په لاس کې و، هلته چا کوکنار نه دي کرلي. ولې پروسه کال چې کله طالبانو ونیوله په دغه ولسوالۍ کې ټول دهقانان دې ته مجبور کړل چې دوی باید کوکنار وکري.
علت یې څه ده؟ ولې په هلمند کې د ټول افغانستان په پرتله باندې د کوکنارو د کښت کچه اوچته ده؟
هلمند نسبت د افغانستان ټولو ولایتونو ته ناامنه ولایت، دغه اوس 15 ولسوالۍ متاسفانه د مخالفینو سره دي. په هلمند کې موږ په زرهاو پلکهاو جریبه ځمکه دشتي للمي ځمکه لرو. دا حتی طالبان 40 جریبه 50 جریبه ځمکه خلکو ته ورکوي، هغه یو څا ورته عمیق وباسي یا باوړی او سمدستي کوکنار پې کوي. بل دا ده چې آب و هوا نقطه نظر نه ده. اوس په هلمند کې کال کې درې فصله کوکنار کرل کیږي، یعنی زه فکر کوم چې نور ولایتو کې کېدای شي داسې نه وي.
کومې لارې دي، کوم هغه ګواښون کې سیمې دي چې له هغه ځای څخه دا مواد تیری یا راتیری؟
په جنوب کې بارامچه یو سیمه چې د شي ولسوالۍ پورې ده، ډیورن خط ته نږدې ده، دا د مواد مخدر مارکیټ ده اصلا. او د دغه ځای نه قطارونه بسته کیږي، څه د پاکستان د لارې نه د ډیورن خط نه اخوا د کراچۍ خواته ځي، او څه د دې ځای نه د ایران په ترو باندې د ترکیه او اروپا خواته ځي. د کندوز او د فاریاب او د مزار د دې ځای نه قاچاقبران په همدغو لارو باندې باغران ولسوالۍ په ترو راځي، په مساقله باندې او همداسې په دشتو کې بارامچه او جنوب د هلمند ته.
د دغسې مهمو لارو د تړلو لپاره تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی؟
موږ په هغه ځایو کې چې موږ په کنټرول کې دي، مثلا لومړی نمبر شاره چې د هرات او کندهار ترمنځ شاره ده، موږ په دې کې د ملي اردو او د نورو امنیتي قوتونو پوستې ځای په ځای کړي. دا هم په امنیتي لحاظ باندې ډېر تاثیر کوي او هم د مواد مخدر په مخ نیولو کې. ولې دغه خط کوچنی خط نه ده، دا خط د فرانه شروع کیږي عین تر میوند ولسوالۍ د کندهار پورې ده.
دا به ومنو چې ممکن قاچاقبرون کې د مخدره موادو له ځینو داسې لارو څخه استفاده وکړي چې هغه په ناامنو سیمو کې ده، خو له ځینو داسې لارو هم دوی استفاده کوي چې هغه په امن سیمو کې ده. تاسو پر هغوی باندې کنټرول لري؟ ولې په هغو سیمو کې دغه مواد نه نیول کیږي؟
موږ نیولی دي. مثلا که زه مثال درکمه، موږ په تیر کال کې لکه مخکې چې مو وویل 14.3 ټنه مواد موږ وسوځول، او دا مواد موږ اکثره په همدغه عمومي شاره باندې نیولي یا هغه اپراتیفي عملیات چې موږ سرته رسولي د ګډو قوتونو په واسطه باندې.
پرسنونه کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د حکومت په منځ کې ځینې داسې کړۍ شته چې د هغوی موجودیت له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه حالت په هلمند کې څنګه ده؟
کېدای شي په نظام کې داسې خلک وي چې د دې طرفداری دې وکړي، ولې په عالنجي اول چې هغه معلوم وي چې احمد او محمود ده، تر اوسه داسې مثال موږ نه لرو. پخوا به یوه مشخصه امنیتي قوه یا امنیتي ملي یا پولیسي ملي یا اردو به وتله په خپل سره او یو ځای کې به د قاچاقبرانو مخه نیوله او د هغو نه به مواد مخدر نیول. نو دلته شکونه و چې کېدای شي بعضې مواد مخدر های فومل شوي وي. موږ د دې د مخنیوي دپاره اوس په هلمند کې ګډ قوت جوړ کړی ده چې هغه د دې ټولو امنیتي ارګانونو نه ګډه قوه ده، او دو په ګډه د والی په حکم د نظامي شورا په حکم باندې وځي.
پروان کان کې موږ دوه راپورونه درلودل چې په هغه کې داسې ښودل شوی و چې د هلمند ځینې امنیتي ځواکونه نشه یي مواد نیسي او بیا ترې تم کیږي. د داسې کړنو د مخنیوي په برخه کې تاسو څه اقدام کړی؟
د دې لپاره موږ یو ګډ پلاوی د استناف د سرنوالۍ د مواد مخدر د سرنوال تر مشرۍ لاندې ټاکلی. هر هغه چا چې په دې کې نیمګړتیا کړې وي او یا خدای نخواسته درغلي کړي، هغه به د قانون منګولو ته سپارو.
عام خلک وایي چې هغه مشهور قاچاقوړونکي چې هغوی نیول شوي دي یا هم آزاد کړي، د هغوی ځینې جایدادونه په لښکرګاه کې هم وجود لري، د دوی د جایدادونو د نیولو په برخه کې ولې تر اوسه پورې اقدام نه ده سوی؟
کوم قاچاقبر چې نیول کېږي او دوته موږ سپارو، د هغې پاړون تانه موږ ته د ابلاغ ورقې رسیږي چې دو مثلا څومره قاید شو او یا آزاد شو او یا ګناهګار وخوت یا ونه خوت. د دو د جایدادو پاړون موږ ته څه رسېدلي وي؟ په هیڅ ډول تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي. زه هوډ لرم چې دا موضوع د عدلي او قضایي ارګانونو سره په خپله شریکه کمه چې هغه قاچاقبران چې نیول شوي دي هغو د شتمنیو پاړون باندې هم باید موږ ته معلومات راکړي.
د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د بدیل معیشت په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوې دي، خو بیا یې هم د کښت په کمولو کې چندان مرسته نه ده کړې. فکر نه کوي چې دا پروګرام یو ناکام پروګرام دی؟
زم په دې عقیده یم چې په تیرو کالو کې د بدیل معیشت کوم پروګرامونه چې سرته رسېدلي دي تکمیل نه و. هغه مهمه دایره چې باید د دهقان لپاره تکمیل شوی وای چې هغه هم د تخنیکي سطح لوړول دي، هم ورسره اصلاحي تخمونه او نور کول دي، او هم د هغه څه چې د پیداوار لاسته راوړي د هغې دپاره سړو خونو جوړول او د هغې نه وروسته په ملي او نړیواله کچه مارکیټ سره د ده وصلول دي. د دغې د خرڅولو دپاره چې دا چیرې خرڅ کړي په چای خرڅ کړي تر اوسه کار نه ده شوی متاسفانه.
محمد ایاز تر نکو چې د هلمند لوالی حیات الله حیات سره مرکه کوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې زلمی د زرغونې په نوم پر یو پیغلې مېندې او هغې ته یې مرکه ور ولېږله. د زرغونې کورنۍ هم راضي سوه او زرغونه هم ډېره خوشحاله وه. د دسمه لپاره پوره چمتووالی نیول سوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته وه چې د زرغونې ورور له سفره راسي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونې مور او پلار وویل چې زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د دې انکار علت څه دی او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دای با پخپلا مازدگر کری ده چینارو سرو تم گورا میانا، ده چینارو سرو تم گورا میانا.
چوکی شی ده کاری وارا بی ویم چوکی کاری مورا چی منگای درا ده مات که
مورا ری گزیم زلمه
وی زلمه یتی از رمی لگو گلا و خطا ما چی ویل ده چه بالا دنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای که بلایی هغه به ته او که چیرې دی و هغه بیا نو زه یم خو یاره که خدای دستا غوندې ښکلې بلا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړم خیراتونه
ریښتیا دومره در باندې ګرانه یم
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه یې چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه وینې چې لکه غل پټ پټ چینې ته در پسې راغلی یم
ته ودرېږې زه وګورم
څه کوې چیرې ګورې
لکه می شاو خاکتل چه چه زمون خبرو تا وقت نبینی ولی
ایت سوگم نشتا ما تراتک مخ که شاو خواه وقتل بیار اغلم
گرانا چه او خبره در تا وکم چه تا خوبه نوائی
نه چه تا باوالی وائم
پر مام دیر گرانی ظلمه جانا خوشر میگم نشم در تا وائلی ما ویل تا داسی فکرونه که چه پردی نیم گران آخا اوز دا خبری پریده یا بلا خبره بدر تا وکم
چه خبره ده؟ آره نجر شرط وایا
هدی خبره نده زیره ده زیره باید چی نیرا که
یار زرغونه جانه که زیره دیرا بانده وکه نشیرینی خود سکه چی زان با هم تر تا قربان کم آره نجر شو وایا چی ده چه شی زیره ده
خبره ده ده چی ننستا مرز من کرا مرا کرا غلبا
خخا نبید چنگه شو ها
جانانه ده ده مبارک شا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا پلار می رزا شو اسمی تالا در کبینا
حالا نو جو چلیوانی اصلا خبر رو که حالا نو
خبر خلاص شو زمان مورو پلار رزی شوال تون تیاره نیول شوه دی یوازی خبر زمان رور تا پاتی دا آقا پا سفر که دی یو افتا و روز ترازی کلا چه آقا را غی بیا تاسه تا خبر در کو چرا شی دسمال یوسی ای تا دوایم چه پا چورتونه که دوب شوائی ها دا چو کلا کیگی چی چی نیتا زمان دا زیارت لپارا رازی اوز چی زمان استاد واد خبری کیگی تیز خوشحال نشوی خیرت خدای ظلمی ها
خوشحال با ولی نیم خوبا ویل کستا برو راغه حقا خوبا چه خبر پا کنه را باسی
نه نه لالا می دا پلار لخبری ناوری پلار می ویل کلالا می پا کور کیوی خدای چی تاسی دسمال یوسی تا میل منو بام خواه خدمت بوشی خواه زو ازم چه نوخته کیگی مور میره تا پتامه ده سمه ده
سمه ده گرانه
دخده پامان
پا مخده خواه
اوهو ناجه خی کده خدای را ولی بخیر هستی
ده چیش خیر بابا ستا لکور چه خبم چوک خیر یوسی
ولی خوری موگ چه بد درس ولی دی چه داسی خبری که
بد لچنگه دی تا غفتر چه خپل پودری زوی ده زمالون و غواره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا او بیا زما ده زوی نمو اخلا پوشوی که نه ده نشر میگی چه پر خلکو ناقه تو لگهی او زما زوی تا پودری وایا
خلو ده تا پری مینزا او بیا زما ده لور نمو اخلا ته زما کمالدار او کلی لور و گورا او ستا دا پودری زوی و گورا
گل غنده نازکه کلی زوی می دی چا ویل چه زما زوی پودری دی ها؟
تو غواره چه زمان پا سرگو که خوری واچوی او خپل پودری زوی زما زوم که خدا ناچل سکه دی دلتا نچلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی کنا
ته نشر میگی چه زما پر زوی دی پودریانو تور پوری که
تور ندهی رشتیا دا رشتیا تام خه خبره وی خوب پتا ولدی گوره تام یو موری او لورم لره تخپل لور پودری تا ورکوی
کزما زوی پودری وای نو لمره ورز بدی وای دی وای چی لور ندر کوم اغا ورز خستاسو طول خواه با نن بیا تنگ درسی نتاپ از ما زوی پودری چو
من چه خبر و چه ستا زوی پودری شوی دی ستا زوی کلا پا کلی که وسیگی تل ورکوی تا خو ویل چه تجارت کوی خو اس معلومه شوا چه پودری شوی دی لشرم کلی تا نسی رات لی
چه نبی خبره نو اوس پیریانو در تو ویل چه زما زوی پودری شوی دی
خدای فضل وکر چه زوی می لسفر را آقای آقا تو لکیسه را تا وکره چه ستا زوی پودری شوی دی
بس بس دروغ موایا ده پودری رنگ معلومی زما زوی ده گلاب خونده تازه ده
واه واه دای لا بلا دی گلاب خونده تازه دی سمده او روز بده گلاب زوی آل ووینه دی مور سترگی رندیوی او دی خپل زوی آل نوینه
زازاورا کشا تل خدای اجار شا چیز ستا لور پسی در تلم که نستا خونده فقیران و لونی توک چه کوی زما زوی والا که بی خزی پاتی سی
زده منم چه منگ استاس خوندی شتا من او مالدار نیو خو خپل لور پودری تا نوار کهو ستاس خیال و چه منگ با خپل لور ستاس پیسو تا درکو او پلوی لاس با یه تناره که واچهو
آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان. آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00400 2212 یو یو دوه.